ولوم شاید مشال ریډیو دے په پختونخوا کې د سحر لز بجې شوې دي. ز شاهین بنیرې ما او په بلا خبري غړې کستا سوار کلي کومه د خبرونه پړمبه برخه کې تاسو ته په مهمو موضوعاتو باندې راپور نو تفسیری وړاندې کوو. په دویمه برخه کې به زمونږ ونی ز خبرونه سر وې وره خورازي چړمبه د وخت خبر نو د خیبر پختونخوا تعلیم سانګې په صوبه کې په سکولونو کې د ماشومانو د داخلي کمپاین د مې تر 15 نیټې غځولې دي. د امریکا د بارنو چارو وزارت د سیاسي چارو د سرپرست وزیر په مشرۍ یو پلاوی په اسلام آباد کې د پاکستانی چارواکو سره ملاقات کړی دی او د امریکا د دفاع وزیر له خپلو ملګرو هیوادونو څخه غوښتلی چې د یوکراین ته د پیټریاټ هوایي دفاع سیستمونه ورکړي. د خبرونو تفصیل دا خیبر پختونخوا تعلیم سانګې په صوبه کې په سکولونو کې د ماشومانو د داخلي کمپاین د مې تر 15 منټې غځولې ده. د تعلیم د سانګې صوبایي مشرې میرمن سمینه الطاف پرون مشال لیډو سره په خبرو کې وویل چې د کمپاین موخه 600 ماشومان په سکولونو کې داخلول دي او په دغه لړ کې ورته د نوو زمشو ضلعو څخه مثبتې نتیجې ترلاسه شوې دي.
د مومندو خیبر او نورو قبایلي زلونه مونږ ته ډېر مثبت رد عمل راغلی او مونږ اوس د خوراک له نړیوالې ادارې سره یو لوسنامه هم لاسلیک کړه چې له مخې به هرې جینې زده کوونکي ته 1000 روپۍ د میاشتې وظیفه هم ورکوو.
د میرمن سمین الطاف په وینا د کمپاین د مارچ د لومړۍ نیټې څخه تر اپریل 9 پلان شوی و چې اوس د مې تر 15 غځول شوی دی او تر اوسه د سکولونو څخه بهر 5.5 لک ماشومان سکولونو ته راوستي دي. بلخوا په پاکستان کې تعلیم د پرمختګ غیر دولتي ادارې الف اعلان ویلی دی چې دا مهال په صوبه کې 8.5 لک ماشومان له سکولونو څخه بهر دي او د تعلیم څانګه د مالی ستونزو سره مخ ده. د تعلیم د څانګې چارواکي بیا وایي چې د خپل هدف پوره کول لپاره به دا کمپاین روان کال د سپتمبر په میاشت کې بیا تر سره کوي. د امریکا د بارنو چارو وزارت د سیاسي چارو د سرپرست وزیر جان باس په مشرۍ یو پلاوی د پاکستان دوره کړې ده او د سوداګرۍ پانګونې او سیمه ییز امنیت په برخو کې د همکارۍ زیاتولو لپاره د ولسمشر جو بایدن د حکومت د ژمنې ډاډ ورکړې دی. د پاکستان د بارنو چارو وزارت بیګا په ایکس په یو بیان کې ویلي دي چې امریکایي پلاوی په اسلام آباد کې د بارنو چارو وزارت له سرپرست سکتر رحیم حیات قریشي سره ملاقات کړی دی. د امریکا په پلاوی کې پاکستان کې د امریکا سفیر ډونلډ بلوم هم شامل و. بیان ذاتی چې په ملاقات کې د دوه اړخیز اړیکو په ټولو اړخونو ګټور بحث وشو او دواړو خواوو د سوداګرۍ پانګونې او سیمه ییز امنیت په برخو کې د همکاریو د زیاتولو پر ژمنو ټینګار کړی دی. د پاکستان دولتي بینک یا سټیټ بینک آف پاکستان وایي چې د پیسو د نړیوال صندوق یا آی ایم ایف څخه د 1.1 بلین ډالرو وروستۍ قسط ترلاسه کړی دی. سټیټ بینک آف پاکستان پرون په ایکس په یو بیان کې ویلي دي چې د اپریل په 9 شاوخوا 1.1 بلین ډالر ترلاسه کړی دی. دا په داسې حال کې دا چې د اپریل په 9 آی ایم ایف پاکستان ته د نږدې 1.1 بلین ډالر ورکولو منظوري ورکړه. د هند نه بغیر د ادارې د اجرایوي بورډ ټولو غړو د وروستي قسط د جاري کولو ملاتړ کړی دی. پر دغه مهال ایم ایف په یو بیان کې ویلي وو چې د پاکستان لپاره له ثبات څخه د قوي او دوامداره بیا رغونې په لور د حرکت او مالي اهدافو د پوره کولو لپاره چارواکي باید د پالیسۍ او اصلاحاتو هڅو ته دوام ورکړي. د پیسو د نړیوال صندوق لخوا د قرضې د قسط منظورې یو ورځ وروسته هغې ورکړل شوه کله چې وزیر اعظم شهباز شریف د سعودي عرب په ښار ریاض کې د نړیوال اقتصادي فورم د ځانګړې غونډې په څنډه کې د آی ایم ایف د مشرې کریسټالینا جورجیوا سره وکتل او هغې ته ډاډ ورکړ چې حکومت د پاکستان اقتصاد بیرته په لیکه کولو ته ژمن دی. د ایټمی انرژۍ د نړیوال ادارې مشر رافیل گروسی د میل شپږمې تر 8مې په ایټمی کانفرنس کې د ګډون او چارواکو سره د لیدو لپاره ایران ته سفر کوي. د ایران مهر خبري ایجنس پرون راپور ورکړ چې گروسی به په اصفهان کې د جوهري ساينس او ټیکنالوژي په نړیوال کانفرنس کې له ګډون د مخه په تهران کې له ایرانی چارواکو سره وګوري. او د امریکا د دفاع وزیر لوی ډاستن له خپلو ملګرو هیوادونو څخه غوښتي چې یوکراین ته د پیټریاټ هوایي دفاع سیستمونه انتقال کړي. دا په داسې حال کې ده چې یوکرین په بیا بیا د روسیې د بریدونو څخه د خارونو او زیربناو په ساتنه کې د مرستې لپاره د ډیرو هوایی دفاعي سیستمونو غوښتنه کړې ده. د امریکا د دفاع وزیر پرون د استازو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل چې داسې هیوادونه شته چې پیټریاټ سیستمونه لري او له همدې عمله د دې هیوادونو ښکېلولو ته دوام ورکړی دی. نوموړي زیاته کړه چې په تیرو دوو اونو کې د یو شمېر هیوادونو له مشرانو سره خبرې کړې دي او هغوی هڅولی دي چې نور ظرفیت چمتو کړي. آسټن د هیوادونو نمونه یاد نه کړل، خو سپین، یونان، جرمني، هالینډ، پولینډ او سویډن هغه هیوادونه دي کم چې د سیستمونو د لرونکو په توګه پیژندل شوي دي. دا وو د دې وخت خبرونه. اوردن خبرونه باور ده اوس راځم غوړم به موضوع ته د خیبر پختونخوا تعلیم سانګې په صوبه کې د ماشومان د داخلي کمپاین د متر 15 نیټه غزول لید. دا کمپاین د مارچ له لومړۍ نیټه د اپریل تر 29 می پلان شوی وو چې مخه شلکه ماشومان په سکولونو کې داخله ولو. د چارواکو په وینا تر دا مهاله خواوشا 15.5 لک ماشومان سکولونو تر اوست دي. بلخوا د تعلیم د پرمختګ غیر سرکاري اداره الف اعلان وایي چې دا مهال په صوبه کې خواوشا 30 لک ماشومان له سکولونو بهر دي. په دغه اړه تفصیل د مجید بابر پر راپور کې و.
د خیبر پختونخوا د تعلیم محکمه وایي چې په سکولونو کې د ماشومانو د داخلولو کمپاین د مئی د میاشتې تر 15 غزولی دی. د یادې محکمې له مخه دا کمپاین د مارچ له لومړۍ نیټې نه تر اپریل د 29 په دې مخه شروع شوی و چې په صوبه کې د سکولونو نه بهر شاوخوا 40 لک ماشومان زده کړو ته وهڅوي او سکولونو کې داخل کړي. د اپریل په 13 مشال لیډو سره په خبرو کې د تعلیم د محکمې صوبایي ډایرکټر جنرال میرمن سمینا الطاف وویل چې په زم شو قبایلی د لوکي د دې کمپاین ډېری ښې نتیجې راغلي دي.
خیبر محمد اوپر
د مومندو خیبر او نورو قبایلی سلونه مونږ ته ډېر مثبت رد عمل راغلي او مونږ وست خوراک له نړیوالې ادارې سره یو لوسنامه هم لاسلیک کړه چې لمخه به اری جنیس تکونکو ته 1000 روپۍ د میاشتې وظیفه هم ورکوو. دا راز تورغر انګلاو کوهستان کې پریوایتی توګه اولس خپل ماشومان دینی مدرسو ته د ستکلو لپاره استول غوړه غړي. مونږ اوس په بل تګلارې کار کوو چې مونږ به هم دغه دینی مدرسې د اسري ستکلو لپاره کاروو.
د تعلیم د محکمې د ډایرکټر جنرال سمینا الطاف لخوا مشال ریډیو ته ویلې شوی چې د اپریل تر 29 پورې تر سره شوی کمپاین کې س کم 15 لک د سکولونو نه بهر ماشومان زده کړو ته راکښ کړی دي چې پکې س کم 2 لک جونی او سکم 3.5 لک هلکان شامل دي. خو بلخوا په پاکستان کې د تعلیم د پرمختګ لپاره د غیر دولتي ادارې الف اعلان صوبایي مشر عمر اورگزی زیاته کړه چې دا مهال په صوبه کې 30 لک ماشومان له سکولونو بهر دي او د تعلیم محکمه 2 کروڑ روپۍ په ماهانه خساره کې روانه ده.
دې دلته خبرونو ته اډز ورکړي دي. د ارسړي په خپل کمیشن د پکې اربونو روپۍ ورګي او بل سیټ ته تاسو د ټیکس بوک رو پیسې نه چته ته کتابونه چاپ کی او ته چې انرولمنت انرولمنت ډرایو خدای د خکتا استا تقریبا 3.87 میلیون مشمان مند تا د سکولونو نه بهر دي او هغه څو غاړي هغه د نه غاړي چې ما سکول ته بوزغه وای چې ما ته استاد را کما ته ځای را کا تاسو سره سکول نه تا په اتو کالو کې تا نو سکول نه جوړ کړي اپګریډیشن ته کې لګي.
د خیبر پختونخوا د تعلیم د محکمې مشري میرمن سمینا الطاف ویلي چې محکمې په صوبه کې سکولونو ته د 22 لک ماشومانو د داخلولو هدف ټاکلی دی. تردا محل سده پاسه د 15 لک هدف مو تر سره کړي. خود روان کال د سپتمبر په میاشت کې به دا کمپاین بیا کوو او د ټاکلي هدف پوره کولو لپاره مو نوې تګلارې جوړې کړې دي.
د مشال ترڼا لاندې
50 کال کې د ریال شوی نو په میاشت کې او په دوکي او په سالور کې خدانه الکی
دا نوې کول او دا قام په دې پیو د سیاست څخه دی او سیاست کې لا کرای څه کوي او سیاست څنګه کوي
اور ایک من دا لوگ نمرو زمنگ بچی مریدا بھی گارے دا لاسا یاد ر لوگ لاسا ندوی سر سم زمو سا غم نشتا.
دا مشال ترانا لاندی دا سیمی او نڑی حالات نور ہم سپڑی او دا تصویر دا لا روشن کولو حد سے کوی
دی میڈیا ہم تم رازا دی تمرا دا فوج مشر دے تمرا دا پاکستان ہلو مشال دا ترن والا خلق دین کی پور تکڑی کلاشن کو جناڑے تھا چولے سگا خلق منظر نہیں ختم شے دا باور نشم کولے چ کم امن زمون گو اخ واپس
دا بحث دا ہری چارشنبے پورز دا ماجیگر پچلور دنی او دا زیارت پورز دا سحر پر لسنی بجے اور دایسی
د خیبر ضلع خلک ګیله من دي چې په سکولونو کې نوې تدریسي کال پیل شوی دی، خو تر اوسه د سرکاري سکولونو ماشومانو ته نصابي کتابونه نه دي ورکړل شوي. د سیمې ځینې اوسیدونکي وایي چې د کتابونو د نشتوالي له امله د ماشومانو زده کړې اغېزمنې شوي دي او باید حکومت زر تر زره دا ستونزه هواره کړي. بلخوا د تعلیم د څانګې چارواکي وایي چې اتم ټولګي ته په زړو کتابونو کې زده کړې پیل کړې دي او تمه لري چې ټیکسټ بک بورډ بوته را روانه ونه نوي کتابونه ورکړي. فرحات شنواری په دغه اړه نور تفصیل راکړي.
په جمرود کې یو مدني فعال سناولہ پردی مشال ریډیو ته وایي چې د حکومتي پالیسۍ لاندې به هر کال د سرکاري سکولونو زده کوونکو ته وړیا کتابونه ورکول کېده، خو دا ځل ترې محروم شوي او وخت یې ضایع کیږي.
دې ځل ته د مونږ په ضلع خیبر کې د کتابونو چې دي لا تر اوسه پورې د ګورنمنت د سایډ نه ماشومان ته نه دي ملو شوي، نه سرکاري سکولونو ته ملو شوي دي، چې د هغه په وجه سره د مونږ د ماشومان د وخت بربادی وشوله. نو د مونږ ماشومان حکورنو کې وی، مطلب سکولونو ته هغوی نه وی تل چې تاسو ته وکم، نو دوی همدا خبره کوي چې د مونږ کتابونه تر اوسه پورې نه راغلي. نو باید چې په دې واره کې ګورنمنت لکشن سیریس شي.
د خیبر ډیسټریکټ ایجوکیشن افسر مصری خان وای چې په سرکاري سکولونو کې زده کوونکو ته د کتابونو ورکولو متبادل بندوبست کړای او نوې کتابونه به هم زر راشی.
د نوی بوک باره کې خدا ایکسپیکټیشن دی چې دا به انشاء الله تعالی ډیر زر، یعنی نیکسټ ویک پورې زموږ د خیبر نمبر راشي، چې ټیکس بوک بورډ یو شیډول جوړ کړي، دا غي شیډول مطابق د ورځې دوه ډیسټریکټ یا بازو کا چې ورکوټي ډیسټریکټ وینو درې راغوړي، او ماشومان ته خو وزیر وخاګاری شروع دي چې کوم ماشومان دي تر تمه پورې نوغي ته موږ غزاړه کتابونه لکه څنګه ګورنمنت نوټیفیکیشن پکې کړي دي، نو څو ورته زاړه کتابونه خو سره شروع دي تر تمه پور چې کوم شومان دي، نو دا غي اغه د تعلیمي سلسله خو بالکل بحال ده. نیکسټ ویک کې به زموږ نمبر لراشي، نو دا ټول شومان سر پلاس کې باندې کتاب ان شاء الله تعالی موجود دي.
د خیبر ضلع د تعلیم محکمې چارواک ویلي چې دوی په دې ضلع کې په سرکاري سکولونو کې د ماشومانو د داخلولو کمپاین هم پیل کړای او غواړي زیات نه زیات ماشومان په دې سکولونو کې داخل کړي. فرهاد شنواری، مشال ریڈیو، خیبر.
دا مشال ریڈیو دا چهارشنبه یا شروع رزی اونیزی خپرونه
سروی
پا لس نیمو بجو
دا کرخی پغاڑا
پا یو بجا
سندری جادوگری
پا دو نیمو بجو
پختونخوا کلی پا کلی
پا دریو بجو
دا مشال ترانا لانده
پا سلور نیمو بجو
روختیا او درملنا
پا پینزو بجو.
په خیبر پختونخوا کې د قدرتي افتونو پر وخت د انتظام اداره وایي چې زیاتو بارانونو یو ځل بیا د صوبې په بیلابیلو سیمو کې خلکو ته د مر جوبلې تر څنګ مالی تاوانونه اړولي دي. د یادې ادارې چارواکي وایي چې د مر جوبلې شمیره تر اوسه تر څلوېښتو وخت دا همداسې تر سلو زیاتې ودانۍ یا ړنګې دي او یا هم زیانمنې شوي دي. د دې په وینا د زیات او پرله پسې باران له کبله په یو شمېر سیمو کې سیلابونه راوتلي او لارې ورانې کړې دي. په دغه اړه باندې شنواز ترکزی نور حال راکړي.
خیبر پختونخوا کې بارانونو په تیرو درې ورځو کې ولس تنان وژلي او درویشتې زخمیان کړي. بارانونو د مرجوب نه علاوه یو سل شپاړس کورونه هم ړنګ کړي. ولې د خیبر پختونخوا د افتونو په دوران د نظم اداره پی ډی ایم اے د اپریل په دیرشمه وایي بارانونو یو سل او اته څلوېښت څاروي هم وژلي. د خیبر پختونخوا صوبې د نورو برخو په شان د یکونډه د پنډیالې تحصیل کلو ته وتلې سرک هم باران کې بند وي. دغلته فرش خو جوړ شوی، خو د اوبو د خور د پاسه پول نشته چې تیریدونکي د لوی کړاو سره مخ کړي. دا یکونډه اقرب ډاک دامان شهید پټي باندې او مدو پټي نه علاوه د چار سدې مټه مغول خېلو مونډي او ابازو ته وتلې سرک چې باران پورزو کې بند شي، عام خلک بیا شاوخوا شل کیلومتر لري د شوقدر بازار په لار باندې یکونډه غلنه تزي. مقیم شاه محمد د اقرب ډاک اوسیدونکي دي او په غلنه کې سرکاري نوکر دي. وای
زمون قسمیتا روډ د باب مومن سره جوخ راغله دي او دا روډ په دوه خړونو باندې تیریږي او په هغه خړونو باندې پرشونه چول شوی دي. چونکه زمونږ علاقه یو پسمانده غریب علاقه ده او د علاقې زیاتره عوام انحصار په دې اړه مهنت مزدورۍ باندې دي. د باران د کبله چې کم دی د دې همدورب په دې خړونو باندې همدورب بند شي نو په دغه ورځ د دوی بے روزګاری یقیني وي. کم چې په های سکول یا کالجونو کې داخل دي هغه هم په دې لار تک کوي.
د پی ډی ایم د معلوماتو سره سم بارانونو څلور سکولونه او نه سرکاري ودانه هم اغیزمنې کړي. خود دوی بیا دا هم لیکلی دي چې هغه سرکونه چې د بارانونو د وجې بنشي وو هغه یې واپس یا خو په ماشینونو خلاص کړي یا بیا د بارانونو خوړونه ولاړ دي او اوبه وچې شوي نو لارې آزادې شوي. دا اقربراق او هغه علاقو چې دغه بارانی خوړنه متاثره کیږي د مقیم شاه په خبره د ولس شمیره د 100,000 زیاته ده نو په دغه خوړ به پل کله جوړ شي. مشال رېډیو هم دغه پوښتنه د کوزه محمد نور منتخب د صوبایي سملې د غړي محبوب شیر مومن نو وکړه.
زه اریګیشن منیسټر سره دوباره کینم او سبا خبرم کوم او ان شاء الله سیکرټری سبم کینم ټول ډپارټمنټ سره. زه ما خلکو ته ویلو چې دا پول به درته زه کوم بلکې بدري دغه پولونه د سينور یو د تمانځو والو زما په ولیت بیسس باندې دا کار دی چې ان شاء الله دې ته به زه دغه پول جوړوم.
د اقرب ډاک خوړ کوم یو وزنی خوړ نه دی چې ګنی باران کې خلکو ته مشکلات جوړوي بلکې د محمد او خیبر پښتونخوا د غریزو سیمو زیاتره خوړونو باندې سیمټي فرشونه خو جوړ دي خو پولونه په نه دی جوړ. د پی ډی ایم په خبره صبح کې ټوله هغه لارې چې بند شي د تګ راتګ د پاره خلاصې شي او دوی زیاتوي چې کومه داسې پیخه چې په سرک پنوي یا کور پریوزي او یا کومه بل حادثه او هغه هم د باران د لاسه متاثر شوي خلک د دوی سره هم د دوی په نمبر چې 1900100 رابطه دی وکی. شانواز ترغزه مشال رادیو پیښور.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرتز، لنډې سپې 15,550، 2,113 او 15,315 پیته کیلو هرتز. او رګونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو لدی وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 621 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدل شي.
په برسولي وزرستان کې خلک وایي چې بارانونو سیلابونو په سیمه کې تاوانونه اړولي دي او د سیمې لوی سړک تر اوسه تړلی پروت دی. د دې په وینا حکومت د تاوانونو پوره کولو لپاره ورسره سمرسته نه ده کړې. بلخوا چارواکي وایي چې په سیمه کې به د بارانونو په نتیجه کې د اوړېدلو تاوانونو په اړه معلومات راټولوي او بیا به د مرستو لپاره د قدرتي فتونو د نظم صوبایي ادارې سره شریکوي. په دغه اړه باندې تفصیل اشتیاق مسید راکړي.
د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې د بارانونو په وجه یې د سیمې سړک بند شوي دي او خلکو ته مالی تاوانونه ورسېدلې دي، خو حکومتي چارواکیو یې د اغیزمن شوي خلکو مالی مرستې د پوره سهم کړې نه دي. د سراروغا سیمې اوسیدونکي عثمان ماسید په دغې براکښې ویایي
وارینا خود تیرا اپریل ناشیری دی ویزا کو وزیرستان بندے پھر نقصانی نام نے لے خال کے سبھی جو کو خصوصی طور بندے دے کرکنے کسی میں علاقہ دو ویلن سلائڈ ان سوائڈ ہے کرکنے شاکار ہے پھر ذرا پورا ابو جی کی ذرا خال اس طور دا ہے او خال کے تتا تکلیف ہے کروے سا پورے نہ سٹیبل انتظام یا او نہ بلے حکومت دا سے چروا کرے ہولا دے نے پشتنا کرے نہ درے مارے جو کہ دا لین سلائڈنگ سوائڈ ہے دے تو واجہ بندے روڈ باندھائی.
د بدر سیمې اوسیدونکی ملک عصمت الله په سیمه کښې د بارانونو په وجه د شوي تاوانونه حال مشال رېډیو ته په دا رنګ بیانوي. مشال ریڈیو چې د سراروغا کرکنی سیمې بند سړک او د بارانونو په وجه په ضلع کښې د خلکو تاوانونو په باره کښې د اډیشنل ډپټي کمیشنر نیک محمد سره تماس ونیولی. هغوی په ځواب کښې وویل
تام ډایرکشن ورکوم او اکشن سن ډبلیو تام اوس اوس ون اپم ان شاء الله کورونا ګورځي د دې دې چات کوم دي کنه کورونا بچي دي پوس ډپارټمنټ تامل لیټر کړه دا هر سره د خپل کوم ډیمیج شي دي اج مو ته رپورټ کیږي مول فردر پی ډی ایم ته ورواستو
د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي د حکومتي چارواکیو نه دا غوښتنه هم وکړه چې بارانونو په واجه اغېزمن شوي خلکو ته مالی مرستې ورسولې د پوره د زر بیړوندي ګامونه پورته کړي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان. خپل سمارٹ فون او ټیبلیټ ته د مشال ریډیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال ریډیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال ریډیو اپلیکیشن در سره ورخه تکړه. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. لدې سره به د مشال رادیو مطالب او تاسو لاسرسي لا زیات اسانه شي.
د پیسو نړیوال صندوق یا ایم ایف پاکستان ته د $1,100,000,000 پور د وروستي ټوک منظوري ورکړې ده. دا منظوري د ایم ایف اجرایوي بورډ د اپریل 19 په واشنگټن کې په غونډه کې ورکړه. وزیر اعظم شهباز شریف په دغه اړه په بیان کې ویلي دي چې د سره به پاکستان کې اقتصادي استحکام راشي، خو د اقتصادي چارو ځینې پوهان ویره لري چې دا ایم ایف د قرض سره به ګرانی نور هم ډیره شي. په دغه اړه باندې راشد خټک معلومات راکړي.
د قرض مزدوري نه پس آی ایم ایف په یو بیان کې پاکستان ته ویلي چې د خپل اقتصاد د ودې او د ثبات لپاره د اصلاحاتو پالیسۍ ته دوام ورکړي او مالی اهداف ترلاسه کړي. اټکل کېږي چې دا پیسې به پاکستان ته په روانه اونۍ کې وسپارل شي. د آی ایم ایف د قرض سره ډېر شرطونه هم تړلي دي چې تر ټولو لومړی د خرڅو کمول او په تیلو، ګیس او بجلی سبسډي ختمول دي، ځکه ځنه اقتصاد پوهان ویره لري چې په لنډ وخت کې به په پاکستان کې ګراني زیاته شي او د عام استعمال توکو بیې به لوړې شي. خو په اسلام آباد کې اقتصاد پو او د فیڈرل بورډ آف ریوینیو پخوانی چیئرمین ډاکټر ارشاد وایي چې د آی ایم ایف نه قرض اخیستونه علاوه پاکستان سره برلار نه و. اوس کې دیشي د نورو ملکونو سره تجارت هم زیات شي او د ملک اقتصاد یو څه په پښو ودرېږي. د پدې اړه مشال ریډیو ته وویل
گرانی خوب رازی خو اس خبر ازاده چې یو مریض دی او هغه به دارو خوري نو ټکیږي به دارو ترخه خودي نو دوه مغه د ترخو دارو مثال دی د دینه بغیر علاج یې بل نشته او امید دی چې دغه کوم گرانی مونږ وته وایو دا به ارزي وي. د دې بیک گراوند کې چې کوم بیسیک د انویسټمنت پرامیسز دی اسپیشلی د میډل ایسټرن کنټریز نه او زمونږ چې کوم وی سره دا فری ټریډ اګریمنت اوس هغه دلته انویسټمنت هم کول غواړي.
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د قرض د منظورۍ نه پس په یو بیان کې ویلي دي چې قرض اخیستل کامیابی نه ده، بلکې د قرض نه ځان خلاصول کامیابی ده. خو په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې د اقتصادي چارو رپورټر خالق کیانی له نورو اقتصاد پوهانو جدا نظر لري او وای چې د قرض اخیستونه پس په ملک کې زر د ګرانۍ راتلو امکان کم دی. د پدې حق له د مشالټو پښتنه داسې جواب کړه.
مہنگائی کا طوفان فوری طور پہ نہیں آئے گا کیونکہ جو مہنگائی والے اقدامات ہیں وہ آلریڈی حکومت کر چکی
ہے۔ ملک کے بعد اگرانی طوفان زر نہ رازی زکہ اگرانی رات لو کم کرنو چ کول وہ حکومت پخا کڑی دی اس تو حکومت پر دا ایم ایف شرطوں دارے چ کم دولتی ادارے پتاوان کی دے ہوی نچکری اوکڑی او انتظام سم کڑی دا ٹیکس دائرہ زیات اکڑی پتاجرانو او لو زمیندارانو ٹیکسوں نہ ولے دی غریبانو چ کم بوج رتو ہا پخوا راغلے دی اس تو پشتمانو ٹیکسوں نہ لگول کی او پدی بوج جاتی گی
ان کے اوپر ٹیکسوں بات ہو رہی ہے۔
د قرض اخیستو د دیلن محالی پروګرام لاندې پاکستان د ایم ایف نه $900,000,000 قرض په لومړی قسطونو کې اخیسته دي. که پاکستان د ایم ایف نه نور قرض اخیستل غواړي نو نوې پروګرام به پیل کوي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه، تفریحی او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلته ورشي، تبصرې پرېږدي او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ. اردن کو مشال ارد وغی اونن پر نڑے کی د مزدوران و نڑیوال ورز نمانزل کی گی خوب اسلام آباد کی خیبر پختونخوا د بلا بلو سمون راغلی داسی مزدوران ہوم شتا چی پنن برز ہوم کار لرا وتلی دی او ہس کی چی د خپل کورونه ول پار ڈوڑے وگٹی دا پتا سی حال کی د جی پاکستان حکومت میشتنے معاش 2000 روپے ٹاکلے دے ہڈیر مزدوران وائی چی تنخواہ گانے ڈیر کمی دی پتا غالا باندے گوہر مسعود پہ اسلام آباد کی دزنو مزدوران سرا خبری کڑی دی
نن په ټوله نړۍ کې د مزدور ورځ لمنځل کیږي و دې ورځې غرض دا دی چې مزدور په ټوله دنیا کې سکار کوي او خاص کر د پاکستان په توګه باندې یو مزدور کستا س دیهاړي ملويږي د میاشتې سونه پیسې ورته جوړيږي او په هغه باندې د دوی د کار روزګار څنګه چلی زما سره س ملګری دلته نستي هغه سره پوښتنه کوي چې هغه د کم ځای دی او دلتا سکا روزگار کوي ستړي مشي
خدای مال شاه السلام علیکم په خیر اغلی مونږ د کوټ افریدی ګلبر خان خبرې کوم
شاه ګلبر خان روډ دلتا اسلام آباد کې ته سکا روزگار کوي او روزانا او دیهاړي د څنګه جوړیږي
نو مونږ خو دلتا کې زخه یو ګل سکیورټي یو کمپنی کې ملزم یم خو د ځکه مونږ ته حکومت اعلانونه کوي په خبرونو کې ورکوي چې 32,000 نه به تنخواه کمه نه وي او موږ خو نه پوهیږو چې د موږ په سترګو کې د حکومت اسې یو خاورې اچوي نو دغه په 19,000 او په 20,000 کې دنیا کمپنی دي چې د ګډونو غریبانو ته ورکوي او تنخواه په ټیم نه ورکوي نو موږ سره د ډېرې مجبورې موږ بل بچې دار خلک یو موږ ډېرې مجبورې سره ریزې بچ موږ شپې ډیوټي وي نو ګنټه دو ګنټې سترګې کورسې کې پټې کو نو موږ په دې باندې گزاره نه کیږي موږ سره بیا مزدوري کوو نو مزدوری دی ډېرې بدې خورې کوو چې چوک ته روزو مزدوري ته نو چې یو ګاډی راشي نو شل دېرش ګاډي پورې خاخ وي نو دغه زر 1200 روپی مو سره دړي کوو نو غي کې به مو دې کمرو کړی ور کوو او دې کپنو والا ایس روټي نشتا ګړو کې په خپل په پیدل سو ډپټو ته په پیدل رسوم په برنونو کې سو
صحیح ګلبر خان دا راته وای چې کمپنۍ سونه تنخواه در کوي
په 19,000 او په 20,000 کې مور خستی یو دې کې کنه پینه مو خپل وی او دې کې مو هر څه خپل وی ګړو کړی په کې ور کوو
گلبر خان د دین علاوه تاسو د غه خبره وکړه چې سو وخت راته ملو شي ور سره تاسو خپل مزدوري هم کوي هغه څنګه وی ملويږي اسلام آباد کې او کا ملو شي نو څنګه روزانه باندې گزاره کیږي کنه کیږي
اغا په ډیر مشکل سره چې چاک تا رو وزونو دنیا مخلوق وی اغا بس ایوارې مزدوري ملو شي بیا پندرې زی بیا نوست وی پندرې زی مزدوري نوي
مونږه سره یو بل ملګری نسته هغه سره خبرې کوو چې هغه اول د ځان تعارف راته وکي
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو ډیر مننه مو دې کوهټ نه اشرف خبرې کوو یو افریدی او بلکې مونږ دلته راغلی یو د مجبورې نه چې یار زلا شو ډیپټي وکړو ما هم د سیکورټي ډیپټي ده نو هغه مولا فلحال لکه ابو ته خو 24,000 تنخواه لګولې ده او هغې کې د کمرې والا او د دا سکانی پین ریاش خبر چې وروا چې نو تقریبا مو ته څه په مشکله سره دا 17,000-18,000 تنخواه بچت کیږي
اشرف تاسو هم دلته د مزدوري کار هم ور سره کوي او سکیورټي نوکری هم ور سره کوي دا تاسو په نظر کې په خپل وطن په خپل علاقہ کې دا سیز نشي کېدی
نو موږ داسې چې خو ډېره پسماند علاقہ ده دیهاتو کې پاتې کیږو بل چې الته کې د ډپټو والا له د فوتګان شته ده نو دې دیواجې چې موږ خپل لکه کې ډپټي ډېر مشکله سره ملويږي او خاص کر کې مزدور کار سړی ته نو دې واجې موږ خپل لکه دلته اسلام آباد ته راغلو په سیکورټي لکه ډېره سخته ډپټي ده او بل چې تنخواګاری نشته خو مجبورې مو ته بس ملا تړلې ده چې دین علاوه مو بل څه گزاره کیږي را
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه راپورونه ویډیوګانې تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شئ زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ
اوردونکو اوس وخت شوې زموږ د ونیزې خبرونې سروې نن په دې خبرونه کې تاسو د شاعر مینا تو تاخیل خبر اورے دا خبرونه تاسو لپاره ملیحا امیرزاده وړاندې
السلام علیکم ملیحا امیرزاده دا پښتنو خزو د لاسته راوړنو په اړه ونی زخبرونه سروې کې مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې له مخاورو پښتنو خزو سره ویډیو مرکې لرو.
بل بچی د دې تعلیم نه ما محرومه کوي.
د پښتنو سیاستوالو، مدني فعالانو، هنرمندانو او نورو سره دا غوي د لاسته راوړنو په اړه خبرې کوو.
سیاست سره بالکل لگاونو.
د مشال ریډیو اوریدونکو د فیسبوک او د یوټیوب پاڼو کتونکو سلامونه مې ومنه. مليحه امیر زاده مو په سروې ونی زغ پرونه کې مهر کلی کوم. امید کوم چې روغ جوړه خوشاله به. نن را سره په خبرونه کې له افغانستان نه مینا تو تخیل ملمنه ده. مینا یو شاعره ده او یو کتاب یې چاپ شوی دی. دا غي کتاب یو شیری ټولګه ده چې سول راغله سومره خلک زندگی بکاو نوميږي. مینا وايي کوشش کوي چې په شاعری کې د وطن مینا، کلتور او د پښتنو مېرمنو د حقونو خبر اوکړي. په خبرونه کې د میلمنې ادبي هلو زلو ژوند تکتنه لرو. تاسو سروې خبرونه او رملي حامیر زاده يم. د خبرونه قربانه ما سره له افغانستان نه میلمنه ده یو شاعر ده مینا تو تخیل صاحبه. نای سره زموږ رابطه شوې ده. ورته ستړي مشي وایو. سلامونه.
سلامونه لومړي سر کې تاسو ته او تاسو د مشال رادیو او یوټیوب له سپوسه خټول افغانانو خو د ورونو ته سلامونه او نیکه هیله وړاندې کوم. هیله داسې روغتیا جامع مو پتانې
ډیره مننه. او مونږ تاسو ته هر کله وایو په خبرونه کې ډیره خوشاله يم چې نن مونږ سره د افغانستان نه تاسو رابطه کیه. مونږ سره مړی کټینګ شوه دا او ریدون کی او کتون کی به هم ستاسو د شاعرانه خوندونه واخلي او سو فرمایشونه بم پکې کو. ساسنا او ستاسو جونتا مونږ د نیم ساته خبرونه چې داږي کې کتن لرو. ستاسو جونتا د به هلو زلته نو ډیره خوشاله. مینا تو تخیل صاحب تاسو د افغانستان سره تعلق ساتي په سر کې بلک شانتي بنیادی معلومات ستاسو نو واخلم. د افغانستان د کمی سیمه سره ستاسو تعلق ته نن سبا چرته پاتې
مننه ډیره. خپل د پکتیا ولایت د سید کرم ولسوالۍ د کوسین کلی څخه یم او اوس په کابل کې ژوند کوم.
نو امینا جان اداره ته وایي چې شاعري سره ستاسو علاقه د کله نه پیدا شوه؟
شاعري سره خو مې علاقه له ماشومتوبه و. له ماشومتوبه په شعرونو خوند راکو او ډیره مینه مې له ماشومتوبه ورسره لرله. هماغه اوس یې قرار قرار مې شعرونو ته مخه کړله.
دا خو تاسو وایئ چې مات ګډ دی انشاءالله. اوریدونکي او کتونکي به هم قضاوت وکړي او مات ګډ نه دی. نو موږ اصل لږ ډیرون لوستل ښایسته شعرونه دي. خیر تپوسونه به کومه چې تاسو وایئ چې ماشوموالي نه ستاسو علاقه وه. دا راته وایئ چې آیا ستاسو علاقه په کورنۍ کې داسې ادبي هلې ځلې وې که نه؟ بس تاسو خپل شوق و؟
خپل شوق یو مهم خو په کورنۍ کې نیک مرغه کوي. ما خپل پلار هم ښه شاعر دی، پښتو ادب ته کار کوي او داسې کوم ممانعت نه و راته. مې کورنۍ کې ما هو شاعرانه و. مې خپل ذوق لر نو خو هغه د شاعري مې شروع کړله.
مطلب چې ستاسو پوره ملاتړ تاسو ته حاصل و. خو دا راته وایي مینا جان په افغانستان کې د نورو انجونو د میرمنو خبره وکړو. دا راته وایي چې هغوی په خلاص مټ خپله شاعري کولی شي او که نه؟ لکه اولنی رد عمل د کورنۍ د طرف نه سي چې کله دوی خپل شعرونه وښایي که څوک استعداد لري.
په دې اکړه باز داسې وایم چې کورنۍ فرق کوي، ذهنونه فرق کوي. بعضې داسې کورنۍ دي چې هغه غواړي خپل لوران دې ته وهڅوي چې خپل ژبې ته خپل هېواد ته کار وکړي د علم له لارې. او ځینې کورنۍ بیا متاسفانه بده مرغه داسې کورنۍ هم شته چې هغه ته بیا خوند نه ورکوي چې لور یا شعر ولیکي یا هغه کومه ټولګه چاپ کړي یا هغه هم تعلیم وکړي. په
امینا جانې دا خبرونه دا وخ اوریدونکي هم اوري کتونکي ګوري. یو څو سلامونه لیګلی دي زمونږ کتونکو په فیسبوک باندې. وصال خوسته د امان وزیر د دوی سلام کوي. انعام الله همت زوی دویم سلام کوي. ګلستان صادق د مقبل پکتیا پټانو لسوالینا تاسو ته سلامونه وړاندې کوي. یو دی پښتنه کوي چې ستاسو استادان څوک دي په شعر او شاعري کې؟ کوم قسمه شاعري ستاسو په فکر سخت ده؟ اول شعر مو کم وو؟
سلامونه ته خو د ټولو ورونو وعلیکم سلام وایم. مال کومنتونه مو مننه. او په شاعری کې خو استادان دا اول نه کویم د خوانزي استادان کله چې ما په لومړي سر کې شاعری شروع کړم خوانزي استادان ته ما خپل شاعر ور خودله سمات هغه کوم لارښوونه شوی غوي وکړي به هم دا چې کله چې ما لوړې زده کړې وکړې په پانتون کې مې استادان او په لوړې کې مې خپل کور کې مې پلار دا چې کله زه خپل
اولنی شعر تاسو ذکر کوو بیا نور ته پوسونم د نکو
اولنی شعر سما کوم لیکلی هغه مې د خون کې د ورځ نګدې و نو ما په خوانځي کې یو شعر لیکلی سي پر ماګران خون کې ادا یې هغه اخر جای وو هغه مته مخته په ختمې دله او نور خو مې ولا کده شراته یاد وي
صحیح مطلب چې شعرونه مې ډیر دي
هغه څنګه شعرونه مې ډیر ماته وګړو نو سینې مې اصلاح کړل سینې مې چا خبر به خل مانځي وي ولر نیو شای د سراغ لا مل کوی سو ما سکوم غلطیان دي سمګې بایت اصلاح کو
ساسو بیا لکه شاعری تاسو کتن لري چې تاسو خپل والد صاحب ته خای خپل ارجان تم خای کنو کنا د سینور ما استادان دي تاسو د پونتون استادان دي کنا ساسو
او ما سره د پونتون استادان دي هغه په هندان دي ټول ما خپل شاعری په خو کتن ده همداسې ډیر تم شاعرانو ته هم ورخواله د یغن اس ما دا ټول غخپل د شیرون چاپول هغه مې هم لمړي په ټول استادانو وکټل په شاعرانو باندې مې وکټل یغه نو رسم خپل کتاب چاپ
کړ ښه ډیره خبره مطلب چې اصلاح شوی دی نو تاسو د تعلیم په اړه راته وای چې کابل په هنتون نه تاسو سبق ویلې دي
هو خوانځای مې هم په کابل کې ویلې او پانتون مې هم په کابل کې خلاص کړی پښتو ادبیاتو کې
ډیره ډیره نو فرمایش تر نو کو لګ یو سو شیرونه ک تاسو مونږ ته زمزمه کې
او معنا نه وری نه پښتنو ته مې یو شعر لیکلای دا درته وای وایم
ضرور ضرور
وای نو راویخ شعر بیدار شي پښتنو درست روان دي ننګ پلار شي پښتنو تو پکې دې قلم کو ته تکړې پور ته ټول دې علم طلبګار شي پښتنو یو لخر شي سوکالی ته ملا کړې کلکا دې غماز دسترګو خار شي پښتنو او لاس تر زنې ناستې مکړې کنه ټول با ناپوهې کې رایسار شي پښتنو د میړان سیال مونشته په نړۍ کې خپل تاریخ نه خبردار شي پښتنو او اتفاق به مو یو ځای کړی او یو موټی په نفاق پتار پتار شي پښتنو او د غفلت خوبونه پریک د تور شپو ته سر راپور تکړی او خیال شي پښتنو مینا تل د ته دعا کړی هر ډګر کې په امان د کردګار شي پښتنو
ډیر ښه ډیر ښهسته شیرونو نو مینا جان دا راته وایي چې ساسو شاعری چې تاسو کوي اول خدا وایي سو کال شوی دی تاسو قلم راخستې دی خپل احساسات چې دی هغه تاسو په خپل شاعری کې ښکار کوي بیا ساسو په شاعری کې د څه ترجمانی کیږي څه ښکارندوی کوي
د شاعری خو مې د مکتب د نه هم یا د لسم صرف مې را شروع کړی دنو ډیر کورونه اوس وسه زه شعر لیکم او په شعرونو کې زه هر موضوع نه متاثر شوم یم په غو شاعری کړی دی یعنی شاعری مې ورخي زنه د سپیغه کې یو موضوع باندې مخپله شاعری راټوله کړی دا کده خاصو په حق را ده کده ټولنیز ژوندون په حق دی د هیواد په حق را ده نو شعرونه مې رنگ رنگ موضوع اغانې لري په هر موضوع باندې ما شاعری کړی دا
او د شاعر د پاره دا ضروری چې هغه حساسي
بس شاعرانو پورې فرق درته حساسي خو خخه فروي
او مطلب دوی زیات هغه محسوسې سیز کنه دا سه ډیر ماوري دلی دي چې دوی وی شاعران ډیر حساسي تاسو د سه نازک مزاج لري حساس یې او کنه
زه مې خایم گزاره کوم
صحیح او د شعرونو چې راځي نو د دې سه د غیدا الهام راځي سه خاص وخی تاسو هي په تنهایی کې ښه شاعری کوي او کنه چې کم زه کې هم شعر راشي نو به ځان سره تاسو لیکي
دا شعر خو لکه څنګه سي دا ټول ته اوازي خبره ده چې شعر یو الهام ده نو کله دا سي کای چې هغه ته بعد تاسو قلم او کاغذ نه وسته دا اوس پچی شي کې ولیکي
نو بیا تاسو قلم او کاغذ نه ساتئ هر وخت
خو ځینې وختونه خو نوی کنه مجبور اس کوم موبایل کې بیا یاداشت
وزرده اوس مې درته وی چې نن سبا او ټیکنالوژي دور دی نو خلک کول شي چې په موبایل کې بولی کی کنه تاسو به استفاده کوی دا نه نو خو خبره ده صحیح صحیح تاسو سره نور خبره جاری ساتو او ریدونکو او د مشال ریډیو د فیسبوک او یوټیوب پانو کتونکو سروې خبرونه د افغانستان نمون سره ملمنه ده مینا تو تخیل صاحب غوی سره خبرې کو مونږ ته په فیسبوک باندې پیغامونه را روان دي عبدالحکیم عبدالحکیم د سعودي عرب ریاض نه سلامونه وړاندې کوي. زرولی خان دی، طیب خان دی، جمشید دی، او فیروز کاکړ دی، کاهر امیری، او دوی وی چې زه د لغمان کې دوی اوسیږي هلته خپرونه اوري. نو مننه ډیره زیاته. که تاسو څه پوښتنه لرئ نو موږ ته د کامنټ په برخه کې لیکلی شئ، او که نه نو تاسو ټلیفونونه پورته کړئ، موږ ته زنګ وهلی شئ. او که د مینه توته خیل صاحبې نه څه پوښتنه لرئ نو هغه هم تاسو کولی شئ. نو مینه جانې، دا راته ووایه چې د خپل کتاب په اړه راته ووایه، سوله راغله څومره ښکلې زندگی به کوو، دا کتاب تاسو کله چاپ کو او څومره آسان ستاسو لپاره او کنه؟
د دغه کتاب په حق لکه زه تاسو ته ووایم، آسانه خبر خو نه وه راته، ځکه چې ما ویلې چې ډېرې کمۍ، ډېرې داسې شعرونه به کې چې هغه ماته د چاپولو لپاره نه و. خو کله مې چې استادانو ته وروښ، هغوی دا ډاډ راکړه چې ته کولی شې دا کتاب په ډاډه زړه چاپ کړې. په دا اوس وخت کې دا د امارت د راتلو سره ما خپل کتاب چاپ کړی ده، او د شهباز خپرندویه ټولنې له لارې په زر ټوکې کې چاپ شو. نو تر اوسه خو ښه ده، کوم چا داسې شکایت ترې نه ده کړی. بیا هم زه د خپل اورېدونکو نه، له خپلو د شعر د مینهوالو څخه دا تمه لرم چې د ما غلطیانې، هغه کوم شیان چې په ما په شاعري کې کم وي، که په ډاډه زړه ماته ووایي.
صحیح، تاسو مطلب زړه خلاص ساتلې دی، تاسو وایې که څه لږ ډېر کمی بیشي نو هغه به پوره شي. خو دا راته ووایه مینه جانې، چې معیاري شعرونه څنګه څه ته وایي، او معیاري شاعري څنګه کېدی شي؟
معیاري شاعري خو کله چې موږ د خپل شعر ته کنه، لکه موږ څنګه یو شعر الهام دی، همداسې دې الهام سره سره موږ خپل شعر ته باید څه نا څه زده کړې هم وکړو، چې وغواړو کې موږ شاعري معیاري سي. کله چې موږ زده کړې وکړو، کولی شو خپله کلیوالي شاعري سي کومه ده، هغو ته لا رنګ ورکړو، لا خوند ورکړو. نو معیاري شاعري هغه ده چې هغه په وزن، په قافیه، هغه په اصولو برابره شاعري وي.
صحیح. او د یو اوریدونکي او کتونکي یو پیغام چې پرېښه، دوی وی چې کومه قسمه شاعري زیاته سخته ده؟
سخته شاعري خو دا نظمونه ما لپاره نظمونه سخته دي، ځکه خپل غزل خوند راکوي. تر اوسه مې کوم نظم لیکلی هم نه ده.
وجه یې څه ده؟ زړه مې نه کېږي کنه.
زړه مې کله واري خو کېږي، کوشش مې هم کړی خو نه کېږي. نو
طبیعت چی سنگه یاغی مطابق تاسو وای چی شاعری کوی. در دوی مینه جانی، پا افغانستان که تاسو سپاتی که کابل که، نو آلتی بخام خواه دبی بحیرو نکیگی، دبی خونده بکیگی، نو در خسو لپارا، میرمنو لپارا، جینکو لپارا آسانه ده چی اغوی پا دغو دبی خوندو که گردو نکلی او کسنگا؟
مخ که لامارت تراتو سخا خود بدو تا دبی خونده که دلی مشاعره با جوڑی سو جوڑی که دی، آلتا با خلطو لیا با سر خپل شیرونا، خپلی لیکانی، خپل لاستر آورانی بلی و برس را شریکا والی. او هلته مخکې آسانه وه، خو اوس د عمارت له راتلو څخه موږ داسې د ماله نه زه خپله نه یم خبره سوې چېرته داسې مشاعره جوړه سوې وي چې هلته ښځې پکې ونډه اخیستې وي، او یا داسې ادبي بهیر جوړ سوی چې هغه ته ښځې ورغلي وي. نو په دې هیله چې جوړ شي او د ښځو لپاره دا اسانتیاوې منځته راشي.
صحیح. او تاسو وایئ چې د طالبانو حکومت یا د طالبانو واکمنۍ ته وروسته، تاسو وایئ چې داسې ادبي غونډې نه دي شوې چې تاسو پکې برخه اخیستي، نو څنګه ګڼې لکه دا حالات تاسو باندې، ستاسو په مزاج باندې څه فرق پرې باسي، او که نه تاسو دوام ورکړی دی خپلو لیکلو ته؟
دا خو حقیقت دی، ساتمان په هر چا باندې دومره تاثیر لري د حکومتونو یا د نظامونو تغییر، خو لما هغه خپل شاعري ته دوام ورکړی دی، نو توکل په خدای فاطمه دومره تاثیر لري. نو
او د شاعري کې تاسو د ښځو د حقونو خبره کوئ؟
بالکل، موږ ښځې چې د ښځو حقوق نه غواړو، نو د نورو بس ګیله وکړو.
صحیح صحیح. خو بیا د طالبان حکومت چارواکي څوک دلته نشته چې دا خبره وکړي؟ بیا هغوی البته وایي چې موږ د اسلام په چوکاټ کې دننه ښځو ته ټول حقونه ورکو، او دا د هغوی دریځ دی. نو مینه تو تخیله صاحبې، دا راته ووایه چې نورې خویندې چې ستاسو په شانتې استعدادونه لري او غواړي چې شاعري وکړي، څنګه مخې ته راتلی شي په دغو حالاتو کې، ته به ستاسو څه مشوره وي؟
نو د شاعري سره به د مال نظر عمارت کومه ستونزه ونه لري. سمه ده، خویندې باید خپل قلم راپورته کړي، هغه څه چې د دوی په زړه کې دي، هغه څه چې دوی په ذهن کې دي، هغه باید ولیکي، خپله هڅه وکړي، او توکل په خدای، نو نور به وسي. او د عمارت نه موږ دا غوښتنه ده چې کله چې یو خزه یا یو جلکی خپل پښتو ژبه ته کار کوي نو هغه باید ملاتړ وکړي. همدغه ژبه ده، همدغه پښتو ده، زموږ همدغه د هیوادونو ژبه او ادب ده چې یو هیواد پرې بډای کیږي.
او مینه جانې، داسې تاسو خو ماشاءالله اوس کتاب هم لیکلی دی او خسته شاعری کوئ، داسې خویندې چې هغوی په سر کې راهنمایۍ ته ضرورت لري، هدایت ته ضرورت لري او ستاسو اصلاح ته ضرورت لري، نو د هغو خویندو مرسته کول ستاسو څنګه ګڼایا؟ داسې لاره شته چې تاسو سره تماس ونیسي او تاسو ورته زړه خلاص کړی دی او که څنګه؟
په لومړي سر کې خو به زه دومره تکړه نه یم چې بابا چا ته لار وښایم، خو خیر هر ایس انسان پورا نه دی، هر انسان نیمګړی دی. په لومړي سر کې باید موږ خپلې غلطیانې هغه کوم مثل رو باید نورو سره مشوره وکړو، شریک کړو. زه خو خپله دا چانه مې مشوره غوښتې ده که هغه استاد ده که هغه شاعر ده، ما مشوره ترې غوښتې ده او د هغه نه وروسته زه مخته تللی یم. او که د ما مشوره به نو ګمان نه کوم چې چاته داسې مشوره ورکړم چې هغوی په ګټه وي، خو بیا که چیرې څوک ضرورت ولري د چا خبره نو زه په خلاص تندي ورته حاضر یم.
ډیره ښه خبره ده. تاسو وایئ چې که څوک داسې ضرورت لري راهنمایۍ ته، نو تاسو بالکل کولی شئ چې تاسو سره تماس ونیسي. د یو بل غزل فرمایش په درنو کو، ستاسو زړه ته چې کوم شعرونه ډیر زیات نږدې، نو مهرباني وکړئ کو شریکول یې غواړئ.
مننه ولې نه، یو غزل ده. خیال کې د اوخ پوستر کاروان زنګوم،
ډیر ښه.
خیال کې د اوخ پوستر کاروان زنګوم، په زړه کې غم د خپل جانان زنګوم. او زه به د خار په یاری څه پوه شمه، زه به د خار په یاری څه پوه شمه، ساده کوچی یمه اوخان زنګوم،
ډیر ښه.
وهنې ته ګورم سینګار کومه، پستوري مخ لنډي زلفان زنګوم. او بیا به مې سترګې په کجل تورې کړم، بیا به مې سترګې په کجل تورې کړم، بیا به د کلي ټول زلمیان زنګوم. او دا چې مې سترګې د لوخ په ډکې، مینه کې زړه ستړی ستومان زنګوم،
ډېر ښه.
او سړنو مې سوکو کې ګلان سپړلي، په نری پوز زیړ پیزوان زنګوم. او مینې نور بس کړه د خپل حسن تعریف، بیا به خیالو کې ستا چشمان زنګو،
ډیر ډیر ښه. مطلب دې کې تاسو خپل احساسات او جذبات ښکاره کړی دي، د وطن مینا او کلتور او بیا د وطن خایست هغه ستاسو زړه کې هم موجود دي، نو بیا تاسو څنګه هغه احساسات ښکاره کوئ؟
د وطن مینا خو د هر چا په زړه کې، د هر هغه څوک چې په وطن کې ژوند کړی هغه پیدا شي وي، د هغو ټولو په زړه کې ده. نو د وطن مینه چې کله موږ په زړه کې راشي، بس دغه شاعري ده، نو شاعري ورته کوو.
صحیح، تاسو وایئ چې د وطن مینه او هر څه چې څنګه ما ستاسو تعارف کې مو ویلې چې تاسو خپل احساسات چې دي په شاعري کې ښکاره کوئ. دا راته وایي هیله مینه توتخیله صاحبه، چې ستاسو د افغان انجونو په اړه څومره هیلې دي، تاسو هیله مند چې دا غوی راتلونکي به ښه وي؟
د افغان انجونو په ټوله کې پښتنې مېرمنې یا د افغانانو ښځې، هغوی راتلونکی انشاءالله ښه وي، خدای مهربانه ده، توکل په خدای. نو که دوی خپل لږ همت وکړي، همداسې لږ د موږ ملاتړ هغه حکومتونه وکړي، انشاءالله د افغان مېرمنې ډېر زیارکښې مېرمنې دي، هغوی به په نړۍ کې سیال ون.
ډېر ښه، نو مینه جانې دا راته ویلې شي داسې کوم غټ غټ چیلنجونه دي چې تاسو ورسره مخامخ وې، او تاسو هغه چیلنجونه چې دي له منځه وړي دي، او دای باوجود تاسو خپل کار کړی دی، او بیا د استاسو د زده کړې پر اساس نورې جینکې چې دي هغه زده کړه کولی شي، نو څه داسې چیلنجونه دي او تاسو د حل لاره څنګه موندلې وه؟
ما ته خو داسې د خو نیکه مرغه داسې کوم چیلنج نه و چې زه د شاعري ما د شاعري مخه ونیسي، ځکه زه په کورنۍ کې مې ماشاءالله ټول د علم او د زده کړو لارویان دي، هغوی د علم مخه نه نیسي، نو ښه و ما ته کوم داسې ممانعت نه و.
صحیح صحیح. او کلم نثر ته پام کړی دی؟
کله مې چې شعرونه دا اوس وخت کې ډېر لیکلي دي، نو د تې په شعرونو باندې نثر ته مې اوس مخه کړې ده. او یو می ناول لیکلای دی د ولور په نام، او بل می لنډی کیسې می هم ځینی لیکلې دي، او مخکې به ته په اخبارونو کې په ورځپاڼو کې بچا پیدلې. همداسې اوس می ولور په نام یو د ناول لیکلای دی، یو بل ناول می لیکلای دی، یا په شنی می لیکلای دی، کار می شروع کړی دی. هغه د په بدو کې د ښځو د ورکړې په حق لده، نو اوس نثر او نظم ته دواړو ته کار کوم.
صحیح مننه. نو مطلب چې ستاسو چې کوم لنډې کیسې دي چاپ شوې دي او که نه؟
لنډې کیسې به مخکې په ورځپاڼو کې چاپېدلې، اوس نه دي چاپ شوې. غواړم چې یو کتاب کوم، هم د لنډو کیسو هم یو دوه کتابه ناول دي را سره، نو انشاءالله چاپ یې کوم په راتلونکي کې.
خب مطلب پلان لري چې تاسو چاپ کې دا راتوې کتاب چاپول لکه آسان کار دی او کنه؟ بیا تاسو ته دا کار آسان وو کتابونه خپل کتاب چاپول د لپاره لار موندل؟ تاسو سره رهنمایي کولی شئ د پښتنو خويندو چې هغه هم غواړي خپل کتاب چاپ کی؟
کتاب چاپول خو د ما لپاره سخت کار او ګران کار و، ځکه چې او کتاب څنګه کله چاپ سي نو د ډیرو خلکو نیوکه ډیر خو د ډیرو خلکو له نظرونو سره به مخامخ کیږي، نو بیا د نورو خویندو لپاره زما دغه وړاندیز ده چې هغوی د خپل شونه راټول کړي، هغوی د همت وکړي، همداسې له ادبي بهیرونو څخه، همداسې د مطبوع څخه مې هم د تاسو د لارې څخه دا وړاندیز ده چې هغوی هم د شاعرانو سره یا د خویندو سره څنګ په څنګ ودرېږي، د هغوی ټولګې په وړین تندي باندې ورته چاپ کړي.
صحیح. او امینه جان، دا راته وایي چې یو شاعر چې دی زغه خو خپل یو ذوق لري، یو خپل یو څه لري، یو استعداد لري، یو په شاعری کې ښکاره کوي، نو یوازې شاعری چې دا نو د کورنۍ د پالنې لپاره کافی کو نه؟ اقتصادي تور باندې زه تپوس کول غواړم چې څنګه کولی شي بیا خزه خو یوازې په دې اکتفا نشي کولی، نو نور هنرونه څنګه تاسو ګوره ضروری دي او کنه؟
او بالکل بالکل ضروری دي. نور هنرونه یا نور کارونه سی میرمنې باید وکړي. په افغانستان کې خو ما خپل دومره کاره شاعري کړې ده، د اقتصادي ملاتړ مې نه چا کړی ده، نه مې تر اوسه د چا لیدلی ده، او نو چې د ما سره نه وي سوی، نو معلومداره خبره ده چې په افغانستان کې شاعرانو ته کومه اقتصادي ګټه نه لري د هغوی شعرونه. نسی کولای هغوی په خپلو شعرونو باندې خپل ځوان تیر کړي.
لکه اوس تاسو یو کتاب چاپ کړی دی کنه، دا یې تاسو ته ګټه ورسېده او کنه؟
د اقتصادي برخې له طرفه ما ته بیخي ګټه نه در رسېدلې. ما خپل کتاب په خپل چاپ او نور نه در رسېدلې.
صحیح. تاسو وایئ چې اقتصادي څه ګټه تاسو ته نه در رسېدلې، څه داسې زړه کې یو خواهش دی چې تاسو وکړی په ژوند کې د شاعری نه علاوه، کنه چې تاسو یو مقصد ځان ته ټاکلی، یو هدف ټاکلی؟
د شاعری نه علاوه زه خپله په زړه کې مې دا ارمان دی چې خپلې زده کړې ته نور هم ادامه ورکړم، همداسې زه دا کوم کتابونه سیدی را سره دغه چاپ کړم، او د پښتو ادب ته څه ناڅه داسې یو شی موږ پرېږدو چې خپل ادب کې مو هغه نوم پروت وي.
صحیح. نن سبا چې تاسو ګورئ غیر چاپېره حالاتو ته، نو پښتو ادب له چې څومره کار کېږي، آیا نه تاسو مطمئن یو که نه؟
نو اوس خو ښه ده، نو گزاره کوي، خو د ښځو طرف ته اوس ډېر ښه شوي، ډېر موږ تکړه تکړه شاعران یې لرو پښتو ادب ته، نو توکل په خدای.
نو د ښځو ونډه پکې تاسو کافي ګڼئ که نه؟ د دې نه زیاته کېدی شي؟
نه کافی خو نه ده، په هیڅ وجه کافي نه ده. ښځې باید پښتو ادب ته ډېر کار وکړي، او موږ باید په پښتو کې ډېرې لیکوالانې او شاعرانې ولرو.
نو وجه څه د دوی زړه نازړی که نه؟ یریږي داسې فشارونه د کورنۍ له خوا؟
له بل مرغه ځینې داسې کورنۍ هم شته چې هغوی باندې د کور له طرفه یا د کورنۍ له طرفه بندیزونه لګېدلي وي، هغوی نشي کولی چې قلم غوتو کې پورته کړي او څه ناڅه د پښتو ادب لپاره یا د خپل زړه باراس په ښکاره ټوکو کې اظهار کړي.
صحیح صحیح. اوس په خبرونه کې ډیر کم وخت پاتې دی مینا جانې، ستاسو به زمونږ د مشال ریډیو ټولو اوریدونکو کتونکو ته څه پیغام یو په اخره کې به یو دوه نور خسته شیرونه هم تاسو نه واورو؟
مننه تاسو څخه، او په اخره کې ټولو اوریدونکو ته زما پیغام دا دی چې خپل ژبې ته په هر ځای کې چې خپل ژبې ته، خپل کلتور ته، خپل فرهنګ ته کار وکړئ، هغه که کم هم وي،
صحیح تاسو وایي چې کار پکار دی ادب لپاره، فرهنګ لپاره، د پښتو لپاره. نو ډیره مننه مینه جانې، او یو دوه شیرونه به واورو او بیا خبرونه به وتړو.
مننه کوم تاسو څخه. هم شعر به یو د ښځو په حق درته وایم. دا نوی شعر مې لیکلی دا وایي: بې له زده کړو ښځه څه ده، بې له زده کړو ښځه څه ده، په مثال د یو ړانده ده. او شپه ورځ پکې زوریږي، ستړی تل ژوندانه ده.
ډېر ښه.
نا امید او ناهیلی له هر څه یې زړه سپېره ده، او په توپیر یې پوهه نه شوه چې څوک بد ده او څوک ښه ده. له کتابه ده محرومه ناسته سر په زنګانه ده.
ډېر ښه.
د خپل حق غوښتنه نه کړي په هر ځای کې چوپه خوله ده، له قرآن نه خبره د ژوند چارو ته بې زړه ده.
ډېر ښه.
ژوند یې ټول بې مینې تېر کړ، ما او تا ته په کاته ده.
ډېر ښه.
او مننه.
ډیره مننه. ډیر ښایسته شعرونه. او بس په خپرونه کې ډیر لږ وخت پاتې دی. ستاسو ته په راتلونکي کې ډیره کامیابي واړو. کور مو ودان. مننه. د مشال ریډیو اوریدونکو، د فیسبوک او یوټیوب پاڼو کتونکو، دا ودنن لپاره سروې پروګرام چې پکې مو د افغانستان نه مینا تو تخیل صاحب سره خبرې کولې. امید کوو چې نننی پروګرام به ستاسو خوښ شوی وي. په راتلونکو هفتو کې به له نورو میلمنو سره خبرې کوو. تر هغې د ځان خیال ساتئ. د خدای پامان.
پختون جهان د سوز وطن، د ساز وطن، آواز می اوره کنا راکړه، آواز وطن، آواز می اوره کنا راکړه، آواز وطن. یته پختون جهان د سوز وطن، د ساز وطن، آواز می اوره کنا راکړه، آواز وطن، آواز می اوره کنا راکړه، آواز وطن.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.